سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانم زای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واوري. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په ایران کې دیره او روان المریسکال په لومړی نیمایي کې د خراسان رضوی ولایت د سرحدونو لارې افغانستان ته ایستل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره چهارشنبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د ده په وینا له دې سره افغان کډوال وکړی شي خپل هیواد ته ستان شي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړي دي.
دغه فابریکی تریوی میاشتې په کمه موده کې 80 تنه ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکه په ورځ کې شاوخوا 6 تنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تیر کال ویلي وو افغانستان په 2020 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخوا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر UNODC د سېشنبې په ورځ په راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیوادو مخکې شو. د راپور پر بنسټ د اټکل مخې میانمار سا کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړي، خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تریاکو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 تنه ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي. په غزه کې دا جګړه ورسله غپیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزه کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 18,000 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي. عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي د وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولي دي. د عراق د صدر اعظم شیعه سودانی دفتر پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویل لومړنی معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي. په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغو کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډ مهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره لری کړ. جزئیات تر لنډې دمې وروسته.
آزادی رادیو
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرې ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. سارون کې ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د سارون کې ماموریت د کار د دوام په اړه لړۍ ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د سارون کې ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغه ویل د معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترګري سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقوقو او ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګنګ شانګ بیا ویل دا مهمه ده چې ډاکټر لاس شي افغانستان د تراګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه، څو له دې لارې لاغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي هم دراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د سارون کې ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنی د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغه بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر له سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل، څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفی، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې په خواهی سفری بندیزونه د لنډمهال لپاره رفه شوي وو، اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست زمل علي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. د صندوق د 2023 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي، 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخه د کم عمره ودونو د کوچنیانو کار کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د شوزو او جنو لزده کړو او کار څخه د منکولو نوري منفی پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان شوزو او جنو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللې دي. مخکمه چې د یونیسف تر راپور او اندیشنو یادونه وکړه، دغه ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستی کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب سوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 2.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي، افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تروسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی. دی
تر اوسه مې نه چرې ایښي او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونیسف همدارس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او ښه راغلاست وایم چې تاسو وخت وایستئ. اغلی نیازی اول پښتنه ستاسو څخه کوم ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نور ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د راډیو له لارې څخه ټول افغان هغه باشهامت میرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد ته چې احساسوي خپل د کمبوتیا چې د هغوی ورسره مخ دي هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیر بالکل نادیده نیسي تر ډیر بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین دی. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید ووسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد و نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې په د ځوانۍ په مرحله کې، هغه تقاضا ځینې باید ونشي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوي د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه او دوی د شل رقم نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله د مبتلا کیږي هغه خپل یو فرصت برابرۍ ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو نو همدا شانتي هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود رشد کوي او نه استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکي فاجر اورونکي حالت به پر افغانانو باندې راتلونکي کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب ستاسو څخه هم پوښتنه کوم، اغلی نیازی دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سر کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% دغه حقیقت لري او دا د یونیسف سازمان پخوایي هم راپورونه خپره کړي وو، اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي او دا یو ډیر لوی ناورین دی، نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومانو باندې بلکې په هغه کورنیو باندې چې تر ډېره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په حقله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګوري په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په دا تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډېره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 50-50% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو تر دې به لوی ناورین چیرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو اسمان ته ګورئ، خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه وکړم تقریبا شپیتونه زیات فیصد هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل پرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کیږي یا دغلی ابتدائی دوره د مکتب یا شروع کیږي نو غوی ځان ته مراحل لري. متاسفانه په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کیږي. هغوی شاقه قانونو ته اړدي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات او د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا د مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دې نه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې. هغه کالک ده که هغه جلۍ ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې هم غاړې د هغه ترسره کړي. او متاسفانه چې دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کیدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ورنه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي، هغه مد نظر ونیسئ. دا خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره. د ژمی د په افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوې وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه ناڅه سخت وي. نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي یې درلوده، آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کور د بنولو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټیو کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته یوسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي. نو دا ډېر یو لوی ناورین ده. او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې د دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهنه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهنه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
مننه آغلی سیلاب. از اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب کی را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو، بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیلې وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګرونو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما همدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاو. او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته، د کار بعض خلک د کار وړتیا لري خو بیا هم کار نشته. نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاس ګریوان.
بلې، ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. تاسې یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. ستاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قاته سوز موږ دا اورېدونکي وګورو چې که نور اورېدونکي وي د دوی ژغونه به هم راواخلو، تبصرې او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه موزنګ وهلې دي؟
زه صدیق الله عثمان خیلم د بره دیر تحصیلی براول نصرت درینه.
تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وی چې یونیسف وای چې په افغانستان کې اوس مهال شدي او جونې د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیل لابل محدودیتونه لګیدل دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
نو دغه سوچ خو هم موږ کوو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو. موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه خبره دغه پیغام یې ورکړی دی چې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو نه دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونا سبق نشي ویلے سبق سکول ته نشي تللے د پابندیان شکار دي نو آیا دا به تر کمې حد پورې وي او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې به دغه لاره څنګه فراهم کوي د جنو ته دا لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټرو ته لاړې شي کالجونو ته لاړې شي او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینه کوي او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات سره مخی نو دیو بس اقدامات کوي او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرک شکار راشي نو دا به در کم هادي پوری زی بیل اقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین اقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ بس کول بکاري نور عام خلک بس کوي کدا غسول ملمنونو دغه تاسو ته
بله ډیره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو مشتزنګ وه تاسو پښتنه می واخیستله زبې خپل ملمنو ته تاسو پښتنه کشیر دم اوس هم ګورم نیازی صاحب تاسو تر ځم تاسو د اوریدونکي صدیق الله صاحب په پښتنه واوریدل دوی ویل چې نړیوالې ادارې به څنګه وکړای سي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالې ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي
دقیقا کومک کولای سي نړیواله اداره دا موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اکي وکړلې موږ خپل کوششونه وکړله مګر ګټه یې ونه کړله که نږدې همسایګانو ته راسو دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تېر کړله چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي مصارف یې ورته کوو خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله همداشان په ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خوشونتونو سره افغانان مخ دي خپل د تعلیم لپاره خپل د تعلیم ته لاسرسی لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان مېرمنې نن مخ دي او دا یو ډېره ستره ستونزه ده او د ټولنې نیمه برخه د فلج دو خواته روانه ده دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقد اوسېږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کړي اړ وباسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي یو تعهد ورسره لاسلیک کړي او دا هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړه لري کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعد او موږ ځانته یو برنامه لرو ځانته یو فکر لرو ځانته ورته یو لړلید لرو نسلونه دي تباه کړل ته ستا به برنامه جوړیږي ستا به لړلید جوړیږي او ته به بیا هغه تطبیقې خدای چې تبه یې کبه نه یې خو زه دې تباه کړم هغه قصه ده نو فعلا نړیوال څه کولای سي پوښتنه دا وه نړیوال هر څه کولای سي چې نړیوال وغواړي واقعا زموږ سره ودرېږي د هغوی درېدل ډېر شرط دی په کورنۍ مشکلاتونو کې که موږ تاسې وګورو کله چې موږ درېم ګون کس راغواړو چې هغه وړتیا ولري هغه یو څه حاکمیت ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای سي نو اوس هم نړیوال دغه یو ځنی هغه مرجع ده د دغه د فارا د ملګری ملتونو اداره جوړه شوې ده تر څو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي باید کوم محدودیتونه چې وځي کیږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغه صحنه ته ولاړ دي په صحنه کې دي داخل سي او اقدام دي وکړي د دې حق لري په شرط د دې چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دي صحنې ته ورداخل شي او د انجونو سرنوشت سره د نور لوبه کول سټاپ کی او هغه ته د تعلیم فرصت مساعد کی
ش ډېره مننه اغلی نیازی او ردونکو ستاسو ژغونه او نظرونه مشت مهم دي موږ تر خپل هدف پورې کوشش کوو چې ستاسو ژغونو ته ستاسو تفسیرو او پښتنو ته په خبرونو کې ځای ورکړو، ځکه چې دا خبرونې ستاسو لپاره دي او ستاسو ژغ او نظر د دوغو خبرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی. اغلې سیلاب ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه په یو راپور کې ویلي دي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده؟ ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده؟
همیشه چې هر نظام راځي، ما څو ځله دا خبره کړې، په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي، او دا ډېره متاثر کننده هم ده، بدبختانه او متاسفانه. زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغوی خپل اساسي حق ده، نه باید چې د سیاسي د ارث نه ورته کتنه وسي، او نه باید چې د سیاست قرباني شي، چې د داخلي سیاست او څه هم د خارجي سیاست نه باید چې قرباني شي. یونما په بارها و دا خبرې کړي، په بارها و دا ویلې دي چې په افغانستان کې ښځې او یو قشر ده، یو بشر ده، د همدغه خاورې خلک دي، دوی ته باید درنښت باندې وکتل شي، دوی ته باید اساسي حقونه ورکول شي. اما چیرې بالاخره، یعنی د بالاخره د دومره گزارشات او د دومره وینا او د دومره تګ راتګ، د دومره ناسته ولاړې نه بالاخره نتیجه، یعنی د ما د ټولو نه، د نړیوالو سازمانونو نه، د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشري بخش کې دوی کار کوي، د دوی ټولو نه مې دا پوښتنه ده، یعنی تر کله پورې به دوی ټول راځي، گزارشات به ملل متحد ته وړاندې کوي، گزارشات به د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي، هغوی به بیا ناستې پرې کوي، ناستې به هم د بندو دروازو تر شا وي، بالاخره به یعنی د افغانستان په حق باندې هر تصمیم چې نیول کېږي دا به بالاخره جامع جهاني نیسي، او د افغانستان خلک، د افغانستان خصوصا ښځې به هیڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي. زه دا وایم چیرې فعلی نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي، که تاسو وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري، یا الله بسم الله، دوه کاله د تاسو د نظام وتل، آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نسته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي؟ که تاسو وایئ دا د مونږه عرفي فرهنګي، آیا زه من حیث یو خور، زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم؟ آیا ما د افغانستان ټول عرف، فرهنګ، رسم، رواج ټول مد نظر نه دی نیولی؟ آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دی نیولی؟ آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دی نیولی؟ تاسو باور په خدای وکړئ، ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي، صحیح ده؟ هلته تقریبا داسې انجونې داسې ویلې چې هغوی به دغه خپل مصارف د تحصیل خپله پیدا کول، که په کالاشوري وه، که په ګلکاري وه، که په پاککاري وه، که په صفاکاري باندې وه. آیا د دغه فعلي نظام یو کس د همغې مؤسسې نه پوښتنه کړې، د ما نه یې پوښتنه کړې؟ همدغه یونما چې دومره گزارشات جوړوي، دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي، بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې؟ د ما په څیر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی، هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چیرته رسولي، آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې؟ د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي، نو د ډوډۍ هم ته خورې، څنګه در رسېږي؟ د ما د زه دا وایم صحیح ده، ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کېږي، په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کېږي، په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نه ځي، یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کېږي، دا د هغوی وظیفه ده، دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي. خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده. سي اسلامي نړۍ دا ورتراغ ل اوز روزاري ورته کیته دغه یو بحران رامنځته کوي دا یو بحران رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیمه ټولنه تاسو د اوس په کور کې نیولې، نو دا څنګه تاسو به بیرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی قابله روزې، نو د دې نه څنګه زبرداشت کوم؟ ته مالجوي ته اجازه نه ورکوي، قابلګي ته اجازه ورکوي، ته خپل میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي درس ووایي، ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده. نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا دې ته اجازه ورکوي چې ته خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو نارینه ډاکټر ته ښې، د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري؟ راځي نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري، نور بیخي حوصله سر ته رسیدلې. تاسو خپل منځ کې کینئ، د بند دروازو تر شا فیصلې دې نه کوي، د بند دروازو تر شا د افغانستان په حق را باندې فیصلې نه کیږي. خپل منځ کې کینئ، د افغانستان خزي د سیاست قرباني کوي ما، د افغانستان ستون فقرات د سیاست قرباني کوي ما. تاسو فکر وکړئ، دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي، هیڅ مشکلات نه دي حل. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هغه خلکو چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي، دا اوس خپل کورونه خرڅوي او هغوی د خپلو نجونو د او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي. هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی، سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد، په خپل خور، په خپل فامیل باندې. یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی، د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله، اما همدا اوس د هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه. یا مثلا داسې محصلینې دي، تاسو باور وکړئ داسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغه شي، اما هغوی ته اجازه نشته، شرایط مناسب نه دي. نو دا شرایط به کله مناسب کیږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوئ؟ دا خو آهسته آهسته پخوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ، بعد خلک ډېر زیات خوشبینه وو، ډېر خوشبینه وو چې واقعا تېر نظام څه ناڅه مشکلات درلودل، او خلک دیتا خوشبینه او صحت اقل حد اقل حق به حق دار ته ورسیږي. دا اوس تشویقی چې ولس آیسته آیسته نا امیده کیږي، ولس آیسته آیسته به نظام څخه فاصله اخلي، ولس آیسته آیسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي.
مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو څخه اورید، ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشیر یم، تخنیکی چاره میر احمد صاپای پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب دی. اوس هم د یو اوریدونکو زنګ راغلی دی، اول به د دوی نظر را واخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلامونه ملالی بشیر خور.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ، او کنه غواړی تاسو کولای شئ چې خپل تبصره یا پښتنه وکي.
زمو د بصراحه مېلمنوسم پښتنه دا چې څه وکوي، باید په دغه وخت کې افغاني شې، باید وکي څه ورته کول فکر دی.
ډیره مننه. bale مهرباني.
او نظر مې دا دی چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو، په هیڅ حال کې فری نه شو.
او ستاسو په نظر دغه حق څنګه غوښتلای شي؟ شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدو اعتراضونه هم وکړل، دوی موږ ته په دغه خبرونه کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سرکښینی د هغوی سره خپل غوښتنې مطرح کړي، خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول، نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهره وکړي. خو هغه مظاهره هم ځینې وختونه په تاو تاریخوالو او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي، په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي. تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای شي؟
نو زمونږ نه حق نړیوالو واخستي، او باید موږ په نړیوالو باندې زور او چې برته زموږ حق راکړي. دا طالب نه دی اخیستل، دا نړیوالو اخیستل دي.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زه به ستاسو د تبصری او پښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم. نور اوریدونکي به هم وګورو. صفای صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، یو ځل بیا سمیع الله سیال یم، د پاکستان بردیره او برول نصرت څخه.
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبرې وکړي. تاسو که کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني.
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډېره ښایسته موضوع ټاکلی ده، او د موضوع په اړوند خو به زه دا ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. نو ولې بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دې تعلیم نه کوي یا هو دې تعلیم نه محروم وي؟ او بل دا وایم دا طالب چارواکو نه زموږ دا غوښتنه ده، زموږ دلته ډېر ځوانان زموږ سره ناست دي، زموږ د ټولو دا غوښتنه ده چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه غږ یو ځل بیا خپور کړي، او تعلیم دې چې کوم دی نجونو ته فراهم کړي، یو ځل بیا دې ته هغو له تعلیم حقوق ورکړي، ښځینه چې څومره دي هغو له دې خپل حقوق پوره پوره ورکړي. جي
ډېره مننه سیال صاحب، ستاسو تبصره مو هم واخیسته، او مننه چې تاسو زنګ ووهئ. نیازی صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د اغلی اوریدونکي چې موږ ته زنګ ووهئ در مخه، هغې وویل چې افغان ښځې په دغه وضعیت د تغیر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای سي، باید څه وکړي؟ دوی دغه پوښتنه هم وکړه او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه.
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وابردل دا د هر مېرمنې پښتنه ده، یعنی هر افغان مېرمنه دا پښتنه لري او دا غوښتنه لري چې سره اخلاص په دغه باندې چې موږ څه وکړو، د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو. او ډېرې خوندې هم په دې برخه کې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پښتنې دپاره اوچت سوله، غږ اوچتولو دپاره پورته سوله، کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی غږ واورېدل، دوی لاریونونه وکړل چې تر اوسه پورې څوک ورک او څوک پیدا او څوک بندي او څوک یو ډول څوک بل ډول دي، د ډېر ناورینونو سره مخ شو، د ډېر بې عزتۍ سره مخ شولې. او دا اوس هم د تخوایي کوي او فریاد کوي، هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ غږ واورېدل څو. خو زما غوښتنه د خوند څخه دا ده چې اول خو تاسو مه کمزوری کېږئ، نایلي کېږئ مه، ناامیده کېږئ مه، او دغه د تعلیم لړۍ مه قطع کوئ پر ځان باندې، یعنی دا سلسله دوامداره وساتئ. لکه څرنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کوشش وکړئ د هر څه دپاره، د هیلې محصلولو دپاره، یعنی داسې کچین تمځئ ورپسې ولاړ شئ. نو د دغه حدیث پر بنا باندې دوی کولای شي چې هغه څه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل دغه رابطه د تعلیم سره قطع نکړي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو چې د دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي، هغه نارینه دي ولاړ شي د مسؤلینو سره کښېني، یو اجماع دي جوړ کړي، دغه ټول نارینه پلرونه دي، کورونه دي، که خاوندان دي، دغه د ټول دغه ښځو دې ته اړ وباسي چې تر څو خپل په کور کې موږ خپل عزت او ابرو وساتو، د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې څوک زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره، زموږ د حق د حفاظت لپاره، زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت شي، ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته، او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته، دوی دغسې غوا او غړه کې تکښېني، راته ثابت یې کړه، په علمیت یې راته ثابت کړه، په شریعت یې راته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې راته ثابت کړه، په هره لاره یې چې ثابتولی شي ته راته ثابت کړه، موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو، او که حق یې ده نو ولې یې نه ورکوې؟ نو د هر مېرمنې څخه مې التجا دغه ده چې خپل نارینه دې ته وادار کړي، تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله، ستاسې د ښځو غږ یې وانه اورېدله، د ملګرو ملتونو غږ یې وانه اورېدله، د نړیوال غږ یې وانه اورېدله، د اروپا اتحاد غږ یې وانه اورېدله. نو باید خپل خلک ورپسې راپورته شي، خپل خلک چې ورپسې راپورته شي، خپل نارینه ورپسې راپورته شي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو، زموږ د مندو، زموږ د مېرمنو، زموږ د اولادونو حق را ترکه هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت په بی پایلې او نتیجه بنه ورکړي.
ډیر مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واوریدلې. دوی ویل چې نارینه باید د شذو سره اوږه ورکړي او دوی باید د خپل شذو د کور او د باندې د افغان شذو د حقونو غشتنه وکي د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه، او څه کېدای سي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپلو ښځو ژغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډېر ښه نظر ده، الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسل الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده او دا ټول مشکلات هم حل کوي. زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه و زمونږ ورونو تر خپل حد پورې هغه اوګه ورکړې، داسې نه ده چې دوی بیخي لاسونه شاته نیولي. په فیدي نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حقله باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغه خبرې سره بیا موافق نه ده نه لري، او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډیر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حل دا ده چې د فیدي نظام حاکمان د ټول هغه مسئول اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیدي نظام چارواکي دي، دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، هغوی به خپل پیشنهادات ورته وړاندې کړي. بلاخره به یو لاره د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو داسې مثلا بل نفر ورته راځي ورته وایي تاسو دوی د خپله یو طرحه یو میکانیزم د جوړ کړي، که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زمونږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، دوی ټول هغه شرعي قواعدو ته سرګ دي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام دوی مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه، بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي. او زه فکر کوم چې که چیرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د انجونو د زده کړې که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله، د افغانستان شیدي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ. د ډیر عربي اماراتو سیاسته یعنی په دوی ډیر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینه میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغه مشکل، نه داسې یو طرف نه ویل کیږي ول چې د خزو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، خزو ته اجازه ورکړئ په هر چوکاټ هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تمه یو ښځه دي د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینری ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ. تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. نو زه وایم تاسو پېنئ استادانو سره کېنئ، متخصصینو سره کېنئ، هغوی په دې بخش کې کار کړئ، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کېنئ، متعلمینو سره کېنئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هیڅکا دې ته آماده نه شي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی ډیجیټل شوي دي چې خپل کورونه خرج کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته یې خپل قصر غوندې پور پرېښی، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو دیدنه حال ده. دا زه تاسو وایم چې په زرهاو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ته ځینې دا ورته یعنی په هغه ډیر عذر باندې دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک دي د نورو مشکلاتو توانایی نه لري، اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پرېږدئ سیاستونه، پرېږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کړئ، نو یونما ته اجازه ورکوئ، نو نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نور ممالک ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خلو یو د فور بند ده.
مننه ډیره،
تاسو رامل طرح لایحه خاص چې تاسو وایئ خلک دې ته آماده دي.
مننه اغلی سیلاب،
دروازه دې
ډیر مننه اغلی سیلاب. او ریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو اورید. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره له اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.
شوم لغرونو سه سارنه شوم لوقتونو سه لیونه شوم لغرونو سه سارنه شوم لوقتونو سترگو نمیوال و تل خوبونا لگن دسترگو نمیوال و تل خوبونا هی جانم ستا 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 پا محبت کے یو یو ممرینن لغسین ارمانونا غمو پسر غمونا زکم میرا غلل غمو پسر غمونا های جانم ستا 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 پا محبت کے
یو یو ممرینن لغو سین ارمانونا یو یو ممرینن لغو سین ارمانونا های جانانا ستا
ملنگے دیدن واڑم خیراتونا لکھا ملنگے دیدن واڑم خیراتونا جنم ستا 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 پا محبت کے یو یو ممرینن لغو سین ارمانونا
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
ظلم زمانہ دا یا ورتا خاند بل سپیڑے ور کوینا یا ورتا خاند بل سپیڑے ور کوینا او خیار اچ پرد خپل کی کم کل خپل پردے کوی جلا رزینا کم کل خپل پردے کوی جلا رزینا عدل انصاف دا آغو غوارا سوک چپ زرک دے علا یارے لرینا سوک چپ زرک دے علا یارے لرینا رور والی مینا دے توائی چیاو دے بل دے پارا زان قربانا مینا رور دشمن دشمنی رور کو رور کو سے عجیبا وقت نشو ویران اکرما اللہ دیتا پخفل وطن کی مسافر یار دزردوا درتا کوما مسافر یار دزردوا درتا کوما ماز دگرے دخیر ماکرا تبا دناس خیرے کبیر اختیار بشینا خبر ده ناستی ری کوی ریختا بشینا ماین که مینا با دماز ده او ته دنیا ده خلقو سه پروانا رینا لائی لال نازا لے ونیشوا لے ونیشوا خوارا اخلی دے مہینو آزارونا رب دے زمان فشان مہین کرا چکے بر جان زادہ تے فکر شے مہینا چکے بر جان زادہ تے فکر شے مہینا عالم لاز دی مینے وارک رہے فانی دنیا دا واقبت پہ پاتی شینا فانی دنیا دا واقبت پہ پاتی شینا